برنامه بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست و همین لحظه به استودیو آمد. خوش آمدین احمد تکل به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم سید سمیع عباس له تاسو نه. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو دی ازادي رادیو دی یو ساته خبرونه ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیس پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هیواد له یو مخکښ او باصلاحیته لیکوال سره خبرې اترې واوري چې لسګونه چاپ او ناچاپ آثار لري.
د افغانستان
قدرمن اوریدونکو د حبیب الله رفی سره خبرې اترې لرو.
زما تقریبا د یو سلس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي. ناچاپ خو ګډوډ دي، هغه هم یو 30 کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی او ځینې پاتې دي.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې باید د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکې افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر غنی د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې یې درې مشکوک سختریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سه شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 14 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال سي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر په شپږ میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالېدو غوښتنه کړې وه. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 میلیارد ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیس ته معاش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. د افغانستان ولسمشر د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ الیوي خبرپاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو په ځانګړي ډول له قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتدارۍ دته ورسوي. په دې ویډیوي کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. د افغانستان د پوهنې وزیر پرون لی ولسو کورنۍ مطبوع سره د شوونځیو د 2 میلیونه او 2 لکه درسي کتابونو د چاپ تړون لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر حنی بلخی په کابل کې په دې مناسبت یو غونډې ته ول چې د شوونځیو د کتابونو د کموالي د ستونزې د پای ته رسولو او د کورنۍ مطبوع د پیاوړتیا لپاره غواړي چې نور درسي کتابونه په هیواد کې دننه چاپ کړي او زیاته کړي چې دا کتابونه په هیواد کې دننه د یو ولس مطبوع کې چاپ شي.
قیمت یې کتابا د حدود 1.6
میلیون دی. وای د کتابونو د چاپ یې شاوخوا 1.4 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدي چې د یولس کورنوي کمپنۍ لخوا په افغانستان کې دننه چاپیږي. د همدارز ول چې په دغه څه باندې 2.2 میلیون کتابونو کې تر 1.2 میلیون جلد د منځنۍ دورې او څه باندې 100,000 د لومړنۍ دورې لپاره دي او زیاته کړه چې سږ کال د 2.5 میلیون ټوکا کتابونو چاپ ته اړتیا ده. د دغه کتابونو د دوه کتابونو د چاپ لګښت دینمارک د امریکا نړیواله پرختی اداره او یونیسف ورکوي. تر دې مخکې د افغانستان د شونځي کتابونه له هیواده بهر چاپېدل. بیا هم اشاره غلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوال وژل دي. د پنجاب ایالت د کورنوي چار وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبری آژانس ته وویل پولیسو درې پاکستانی طالبان وروسته له دې وژل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همداراز ویل چې طالبانو غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبدالله نومېده خپل ځان په خپل وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په فیروزواله سیمه کې وسو یو تن نیول سوی هم دی. د مصر جکپړی څارنوال څو ساعت وروسته له دې د قاهرې پرختون کې سا ورکړه چې د سپرلۍ د موټرو د کاروان په لاره کې بم وچاودېده. د مصر د عدلیې وزیر احمد الزیدان وویل حشام برکت له پرونۍ حملې وروسته روغتون ته ورسول سو او هلته یې سا پرېکړه. د پولیسو او ملکیانو په شمول نه تنه نور په چاودنه کې ټپیان سول. پرونۍ چاودنه د یوې پوځي اکاډمۍ مخې ته د هیلي پولیس په مینه کې وسوه. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي دفتر د حشام برکت ته وژل کېدو ویر په خاطر نن سه‌شنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ترکیه وای تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي هیواد هر راس عواقبو ته تیار دی. د دې خبرو وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیه د ملي امنیت شورا غونډه جوړه سوه. دې شورا په خپل خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المالیم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زموږ پالیسي د سوریې او د سوریې د خلکو پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المالیم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یوه خبري غونډه کې وویل ده ته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریې سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو رابولم له کونړ د ازادۍ رادیو خبریال د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د هغې زلزلې په اړه معلومات راکوي چې نن تقریبا شاوخوا د پیشلمی پر مهال پیښه شوې ده. او له دوی نه معلومات غواړو چې د دې زلزلې مرکز کوم ځای وو، در شدت څومره وو او په کومو کومو سیمو کې محسوس شوی. د روهلا انوري د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره د مهرباني وکړئ. تاسو درنو وینځو
ته سلامونه. دا زلزلې چې وا په داس سره د نشتاسي لري تقریبا تقریبا 3 بجې چې په کونړ او په کابل ننګرهار او نورستان کې وشوه. او داسې ویل کېږي چې د امریکا د جنوبي د سروې ادارې د راپور له مخې د دغې زلزلې زور چې وو د ریختر په مقیاس باندې 5.5 درجه کل شوی وو او مرکز یې د نورستان ته بل شوی دی. په کونړ کې، په نورستان کې او ننګرهار کې په سخت زیات اندازه کې پاکستان کې پېښور، چتران، باجوړ، دیل، اسلام آباد، مندورا او په افغانستان کې هم دغه خلک کې راپاتولي د کورونه رسېدلي دي او هم حادثه شوې ده.
د تلفاتو په اړه څه معلومات شته انور صاحب؟
دا اصل نو څه پوری چې موږ کوم چارو افسر خبرې کړې دي تاسو معلوم دي چې کل په چې نورستان کې لږ دا غرنۍ سیمې کې تلفات یا پوری نه خراب کړې وي چې شي وي هغه به څه معلومي چې په کوم چارو افسر تلفات سره څه نه دي ویلي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې د نن نیمې شپې زلزلې په اړه معلومات راکول او د ورسته معلوماتو لمخې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې اټکل کړی چې د دې زلزلې زور او شدت 15.5 د ریختر په مقیاس و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو راپور. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مندي چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې کړې وي. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستاني چارواکو غواړي چې د سخت دریزو جنګیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه د افغانستان له دفاع وزارت سره خپل ټول معلومات شریک کړي. له بلې خوا همدا وزارت وایي چې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د همکاري ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبريال ته د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان، افغانستان او قاتم لاټر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولیس سره نږدې د سخت دریځو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د ویل
اگر ما از خطی طرف عملیات میکنیم
که موږ د پولیس دی خو د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو، له پاکستان سره په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي، هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خواته راوړي، موږ یې مخه نیسو.
یا از خط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د اخري عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عزب عملیاتو له پیل راهیسې 2700 سخت دریځ وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ د عملیات نه دي پیل سوي چې سخت دریځ هر ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامی عملیاتو له پیله افغانستان ته خبر نه ورکړي او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنگیالي په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي او بیره خپروي.
بنان فیصله شد
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي، او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته په حق لووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ور باندې عمل وکړي.
او امید ده چې پاکستان هم عمل کوي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اژانس ته ویلي، له دې مخکې چې ځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخري ځل لپاره هوایی بمباري پیلوي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې جناقه الکوزی چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په روسي غنه کې داعش د افغانستان طبي منابعو ته سترګې نیولې، تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي. د امریکا دفاع وزارت څخه د وړاندې په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه تر ډیره حده تجربوي یا اکتشافي دي او لږ شمیر خلک په لیګو کې وزي شوي. که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د خراسان په نامه خلافت ممکن محدود وي، خو دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. خبرونه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان خبری رسنۍ د داعش په اړه راپورونه خپروي او وسلوالو یې د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې له طالبانو سره مرګونې جګړې کړي. طالبانو په یولیک کې داعش ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان نه باید ووزي. ډیپلومات زیاتوي داسې اوازې هم شته چې افغان حکومت د داعش په اړه مبالغه کوي او په دې توګه غواړي د نړیوالو زیاتې مرستې را جلب کړي، خو د دې ډلې له موجودیت نه هم انکار نشي کېدای. په افغانستان کې د امنیتي حالت د لا خرابېدو په صورت کې به په دې هیواد کې د داعش فعالیتونه زیات شي. ډیپلومات خبرونه د تحلیل په برخه کې وړاندې لیکي، د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې په هغو سیمو چې د ملي پوځ یا طالبانو تر واک لاندې دي زیات نفوذ پیدا نه کړي، خو دا بیخي ممکنه ده چې دا ډله په سوریه او عراق کې د خپلو لګښتونو لپاره د افغانستان په قانونو چې په ډیر بد امنیتي حالت کې دي وغږ ټینګ کړي. خبرونه لیکي افغانستان تر ځمکې لاندې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او په دوی کې مس، اوسپنه، زمرد او نور قیمتي فلزات شامل دي. د دې قانونو زیات شمېر نه دي استخراج شوي، نو قراردادیانو ته پاتې دي او یا هم د سیمه ییزو خلکو لخوا رایستل کیږي. بریتانیا چاپ ګاردین رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه مضمون خپور کړی او په کابل کې د بریتانیا د سفیر کارین پیرس څرګندونې راخستې چې وایي افغان مشران د لومړي ځل لپاره غواړي چې په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. کیرن ګاردن ورځپاڼې ته ویلي، څه موده وړاندې په ناروې کې له طالبانو سره د افغان میرمنو غونډه ډېره ښه علامه وه. د برېتانیا سفیر وایي دا د افغانستان په دننه او بهر کې د افغان ښځو لپاره یو بریالیتوب و، او دا ځکه چې له طالبانو سره په مذاکرو کې د ښځو په مسلې بحث وشو. د کیرن په وینا په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مساوات په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو یو شمېر نورې ډېر ورو او بتې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی، ومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپل نوي چاپ شوی کتاب ژب ساتنې په باره کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوږمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروږمۍ کیږي.
لیکوال او شاعره یاسمین وزیری راته وایي چې د دکتورا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمي دي.
په کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټرانو به وي چې پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
کل سوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باختر خزانې تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بیلابیلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله، او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکښې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1940 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی، او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنګ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکښې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیگا چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده، او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبري هم وکړي. د چویکانات په وینا په پام کې ده چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبڼ ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل، او دې پیښې خواشینوونکې پایلې درلودې. نولس تنه یې له امله مړه شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکي ګولي کوچتاجي هم شامله وه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د ژویو د دې پالونکي ژوند او د دې پیښې په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګولیکو چیتاچی خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و، او بلاخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د می په میاشت کې په ژوبن کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه، او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی په سیل کې مړه سوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چتاتجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلشه آزادی راډیو ته د ګولیکو چتاتجې په اړه وایي: ژوبڼ د هغې کور و، دا ژوبڼ د هغې لپاره یوه نړۍ وه، دا ځای د هغې لپاره هر شی و. دې له څارو سره یوه خاصه رابطه درلوده او ډېر څاروي په خپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه، او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسي ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چتاتجې له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر 40 کاله زیات وخت یې د تبلیسي د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسي اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چتاتجې خاوند ملخات چتاتجې هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې 6 کاله د تبلیسي په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسي په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چتاتجې له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14مه د تبلیسي پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوی اثر دی چې په 214 مخونو کې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ژبې اړوند د استاد 6 مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په باره کې مې له استاد سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد، مخکې تر دې چې د کتاب په حیثه کې خبرې راته وکړې، دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې به هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زما تقریبا دیو سلس شاوخوا کتابونه زما په 50 کلونو کې چاپ شوي.
څومره به ناچاپی؟
ناچاپ خو ګډوډ دي، هغه هم 30 کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی، ځینې پاتې دي او ځینې هغه دي. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده، خدای توفیق راکړه څه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاده، د همدې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو ژب ساتنه ده. زرغون او زرغون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا 6 مقالې لري. موضوع ژب ساتنه په دې اساس ما نورته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبرلیکونو کې راغلي ده، وروسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، وروسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، وروسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او 6 مقالې دي پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی، او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دوی ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یې وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه، دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پیښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده.
حتی دا خوشحال بابا هم په هغه وخت کې دا تقسیم کړی و، هغه ویلي وو چې ما شاعري م کړي، هنري شعر مې ویلی، او کله چې ما کله مطالب غوښتي لکه فضلنامه چې د دینی مسایل ښودي، لاته ویلي چې ما ساده ژبه استعمال کړي. د دې دپاره چې هم یې هغه څوک چې علاقه لري یاد یې که هم یې په حافظه کې پاتې شي. نو په دې اساس دغه ویش ډېر مهم دی چې باید ژبه ټوله سره بېله کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بېله وڅېلو. دا یوه بله درېیمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر او پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږ کې دلی. مثلا لومړی په دې کې ما هغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مسله استاد جالبه ده. دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږو اوو کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و. د خوست والي و، د غزني والي و. نو هغه راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، په لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شوه، لس ور کش یې کړم چې وا مېړه وا، دا د یوه خدای ګوټي قصه وه چې زرګونه کاله مخکې. تاسو پوهیږئ چې د خدای ګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدای ګوټو دوره وه. نو دا د خدای ګوټو د دورې یو کتاب و. د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدای ګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نور کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون او زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کېږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم او هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته دي ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
استاد، کتاب په دری لیکل شوی که دری ته ژباړل شوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلی. یعنې ده د یو زړې استورې نه دا رااخیستی دی، دا یې رااخیستی دی، او په فارسي لیکلی دی. او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هر منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنی ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مه غوښي ته چې د مځکې نه راوځي، زرغونېږي او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه و، دا مې پکې یاده کړې. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پخت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپزي د یوسفزي نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او څې ځنې جوړوو. او د شازوی کلمه ده، او د شازوی کلمه ډېره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ اوس شاهزاده وایو، فارسي هم شاهزاده وایي. په فارسي کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسي شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور، بوره. نو په دې اساس په دې راغه کېدلې یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړي. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه چیرې وه، هغو ته مې غوښتي دي چې یو اندازه ځواب وویل شي. بله ډیره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدو 2500 کلنه تاریخچه، د پښتو درې مصرې د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوې ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پې کړې، او د ایران محققینو هم څېړنې پې کړې. هغو غوښتي چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هیوادونو مشر و، په 28 هیوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دای ډېر وسیع نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو، د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د کندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې ملته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یوناني کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډېر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی، او که څېړنه پې وشي بلاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پې وکړې، او هغه هلته نقر شوې په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوې دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوې دي. بیا په پښتو پامیري ژبو خبرې شوې. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلیچي اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ج چ ی ح، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده، په دې یوه مقاله ده. پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوی چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا کار ورته کړی. امیر شیر علی خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې د پاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بله هغه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي، په دې کې ژبه چې زیرمه شوي. وروسته له هغې دوه قاموسونه دي، یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو گردانونه دي، او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې. دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلی دي، او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد. یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی. اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی، او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي. په عربي کې 15 نومونه لري. شهر میاشتې ته وایي، د دېرشو ورځو ته. او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي، د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي. بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي. او محاق هغه وروستیو ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي. او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي. دا 15 نومونه لري. دا په پښتو کې هم شته، لیکن اوس ورک دي. اوغمۍ د دغې قرص نوم دی، دا د هغه ټیکلۍ، دا اوغمۍ د پخپله دغه کوره یې ده، دا د ځمکې هغه کوره دی، سپوږمۍ کوره. دا اوغمۍ ده، دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوغمۍ. او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي، توره اوغمۍ هماغه کلمه ده. دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي. نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته، او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي. او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري. دلته اوغمۍ جوړه شوې د غونه، اوغمکۍ هم جوړه شوې، سپوږمۍ هم ته جوړه شوې، تروغمۍ هم ته جوړه شوې، او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم دم دینه جوړه شوې. په دې یو بحث دی، او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري، او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی.
ډیره مننه استاد کور مودن.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي. که چیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي، داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ، ملامت او ملزم وګڼل شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدې لولي، اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې.
د ترکیې د خلکو یوه کیسه. یوه ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له درباره راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال یې دی. دی چې پخه آس پور و ډېر اوږد مزل یې وکړ، او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو څو روپۍ له جیبه راویستلې، وروای چولې، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو، ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه راکوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننه وزې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله، که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه، او که نه نو دا زه، دا ته، دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغونډ شي، او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي، بیا به یې همدا عادت شي، ډېر نور کسان به هم وزوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل، هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي، او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداگر جواب ورکړ نه. او قاضی دواړو ته وویل تلا ما ته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا لا څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی. هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب راڅخه چاپټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل شاهد لري؟ ده ځواب ورکړ نه صاحب. قاضی وویل کتاب دی لما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضی شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې. شل وویل قاضی صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی، دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم، دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایا پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم. دغه وخت قاضی له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضی وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضی چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلایې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلی وه او دروغ دې ویلی وه، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضی عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه یې د پښو په لوڅو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضی وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دوری ووهی. وروسته نوبت د خلیفه او شل و. قاضی شل ته مخ واړوه ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغه سوي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهیږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه ورته ویې ویل مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خو مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی ورته ویې ویل قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو وی ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اورېدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه، پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سارو کار دی. خلیفه ورته وویل ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژند؟ قاضي ځواب ورکړ د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لستل شوې معلومېدې. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري نه خیاط. خلیفه وویل ډېر عالي ډېر عالي، اوس درته وایس چې زما په بیگناهی او د شل په ملامتی باندې څنګه پوښوي. قاضی ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو دمخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیریدې آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنیده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي، خو کله چې شل تیریده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه وه چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهی او حکمت ته مې سلام دی. قاضی صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضی القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څمو د لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکتران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان مېرمنې ډاکټران به وي چې فکر کوم په پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمی دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمی دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار ده.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید دکتورا واخلې، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او دکتورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د دکتورا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځانګړی شوی وو، چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لستنه استادان او د دری څانګې هم لستنه استادان د دکتورا پروګرام شروع کړی دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کال مخکې لاړ نشي، نور مسلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امتحان اخلي. په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شاته
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور، او همدارز استاد وادمال صاحب. د درې کسان دغه دکتورا پروګرام مختبیایي، او په دې خاطر چې زه پیدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی. نور ما وغوښتل دنو دوستانو سره مشوره وکړه چې پیښور پانتون کې که امکان وو چې زه دکتورا پروګرام شروع کوم. بیا هلته استادانو د پښتو څانګې مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ماته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د دکتورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې دکتورا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوې وي یا 80% به وي، نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه؟ تاسو اوس فرزند دلته یاست او درسونه به په پېښور کې؟ تاسو په ځای پېښور ته هلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو هم داسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښېنئ او څه زده کوئ، خو بیا هم تاسو لاره وای لرې ده او دا د هر چا په خپله زیار پورې تړلې ده. تاسو کولی شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ، بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي، بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکترا واخلي.
ریسرچ چې کوي موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چا ته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکورې سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو خو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه د تحقیق موضوع؟
والله تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نازړه ما چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه هملته کیږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به پیلیږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم، تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ما ته ډېره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم او وکولای شم چې په ډېر کم وخت کې ښه څېړنه وکم، البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خودی وای چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده، خو بیا پیښور کې وای یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولای شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کړئ، تاسو کولای شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله دکتورا خلاصه کړئ.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید دي؟
دوی داسې ویل چې مونږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډیر وي او ښه بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي، او په دې باندې څو کسه استادان تقریض لیکي. مثلا په ماسترۍ کې مونږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغه کې وایي د بورد غړي دي، څو تنه ډاکټران دي، هغه کینی دوی نظر پې لیکي. او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري. نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي، حتی ډېری ماسټري نه کوي، بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده؟ او که مشکل نه وي، د دوی خپله زړه نه کېږي، نور څه عوامل دي؟
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري، یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خو به نه شم ویلی، یا د تعلیم ډېر شوق نه لري، یا کېدای شي چې مادي ستونزې ولري، غواړي زر وظیفه واخلي، کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري، نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي، مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري، نشي کولای، یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستري مونږه وه، چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 شپږ کسانې وي، چې 50-50 تنه دوه کاله مخکې وي، دا دوه کاله وروسته. اوس فکر کوم چې 50 تنه اوختي وي، او اویا یا 15 کسه ماسترانې به مونږ په کابل کې لرو. د کابل پوهنتون فارغ شوي دي، او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري، هلته به یې ویلي وي. دغه دقیق حساب ما ته نه دی معلوم، خو د کابل پوهنتون همدومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي.
یعنی اویا کسه فارغ شوي؟
همدومره، شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډیره مننه. کور دې ودان.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس یې ژباړي او یوې شعري ټولګه و چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله.
ښاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسایل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل. حالت لکه سور اور لکه ایرده پده خار کی، حالت لکه سور اور لکه ایرده پده خار کی، دروح او دو وجود ترمنز جگره ده پده خار کی. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بې پلونو ګرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بی پلونو گرد وحلی می دزده لار پرتا دا، جذبه د ژوندانه چنگ سڑه دا پا دی خار کی. دا خلق اوز د نویو کیفیاتو پتلاش دی، درزا د محبت کسا زړه ده په دې ښار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې. آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بیچنی دنیا کا بو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بیچنی دنیا کا بو خڑا، چپ فرے بوخڑا. چلول اوخڑا، چاپ چلول اوخڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ پیچنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بوخڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ پیچنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بوخڑا. چاپ شملو او خڑا چاپ شملو او خڑا چاپ پٹ کو خڑا چا تپختو پنامہ چاپ پختو